گرچه در یه فرودگاه نظامی در واقع هواپیماش حالا به دلایل امنیتی یا هرچه در واقع فرود آمد و نشست، ولی نواز شریف نخست وزیر رفت خودش به فرودگاه رفت و ازش استقبال کرد. درباره آقای رئیسی اینطوری نبود و آقای رئیسی در فرودگاه مورد استقبال نخست وزیر یا رئیس جمهور قرار نگرفت، در دفاترشون مورد استقبال قرار گرفت.
تشکر از این، جالب بود مهدی، حتما بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. پروفسور سمپل، از دید شما سفر اخیر رئیسی به پاکستان از چه اهمیت برخورداره؟
سفر خیلی جالب بود که بین دو کشورها که هم اونا هم نیکه تنش بین خود داشتن در نیکه راکت اندازی که ما همگی با یک نگرانی خاص مشاهده کردیم، هم در اونهایی که مصروفینی که تنشای منطقوی می باشن، اونهایی که تنشتن پفشاری کنن سری مفادات اینی که مشترک او سری یک فرهستی کافی طولانی از موضوعات که دیدگاهشان از یک هم دیگر خیلی دور نیست. اینی که جالب بود یک سفر با ساعتی عالی پشتی نیکه روابطی یا همسایگی.
تشکر از این. خب ابوطور که پیشتر هم مدید صحبت کردیم، در شروع گفتیم به تنش تازه بین چند ماه پیش بین تهران و اسلام آباد در جریان هستیم که در جرمنی ایران حملات پهپادی و راکتی کردله اهداف به گفتهش جیش العدل در مرز پاکستان. در اون زمان مقامای ایران گفتند که اقدام به تلافی حملات جیش العدل در سیستان و بلوچستان در ماهای دسامبر و جنوری اتخاذ شد. در واکنش پاکستان گفت که حملات هوایی را علیه جدایی طلبان بلوچ پاکستانی در داخل ایران انجام داد. خب کلمه کلیدی جیش العدل اینجا یادآوری شد، شاید به مخاطبان ما جالب باشه یک مقدار اگر توضیح بدی که جیش العدل چیست، چه اهداف داره، چه مقاصد دنبال میکنه.
جیش العدل یک گروه شبه نظامی است که از در واقع افرادی در بیشتر بخش بلوچستان، منطقه سیستان و بلوچستان شکل گرفته و بخش بلوچستان یک ویژگی خاص داره. اون ویژگیش اینه که اولا یک اقلیت قومی به اسم اقلیت قومی بلوچ اونجا ساکن هستن، زبان بلوچی، نژاد قدری متفاوت و بعد مذهب متفاوت. یعنی یکی از بخش‌های در ایران که سنی مذهب هستند، در ایرانی که بیش از 92 فکر می‌کنم که 6-7% شیعه مذهب داره، یکی از بخش‌های سنی مذهب سیستان و بلوچستان هست و یکی از محروم‌ترین بخش‌های ایران هم در این حال هست. بنابراین هدفی که جیش العدل از حرکتش در واقع و عملیاتی که انجام میده که یه طیف وسیع از انفجارهای انتحاری، حملات انتحاری، گروگانگیری، حمله به مثلا فرض کن که اسرائیلی مرزبانی، اینها را هم شامل میشه، این هست. یعنی خودشون اینجوری اعلام میکنن که میخوان از حقوق اقلیت بلوچ سنی مذهب در بلوچستان دفاع کنند، در منطقه بلوچستان دفاع کنند. ولی در این حال جنس و ماهیت حرکاتشون همینطور که گفتم شامل مثلا گروگانگیری، شامل حمله به مثلا فرض کن که ایستگاه‌های مرزی و نه اینکه مثلا فرض کن که نیروهای وظیفه مزبگیر مثلا نظامی رو هدف قرار بدن، سربازان وظیفه‌ای که خدمت مثلا داوطلبانه انجام میدن خیلی وقتا هدف قرار میگیرن. اینها در مجموع باعث شده که نه تنها ایران یک صفت تروریستی به این گروه اضافه کنه، که حتی در کشورهایی مثل مثلا آمریکا هم این گروه رو الان فکر میکنم 5 سالی است یا بیش از 5 سالی که گروه تروریستی میدونه، ولی یک سابقه قبل از اون هم داره جیش العدل که سعی میکنم که خلاصه بیان کنم. قبل از اون یک گروه دیگه‌ای در این منطقه فعال بود به اسم جندالله که در واقع این جیش العدل روی خاکسترهای روی خاکسترهای جندالهی که به رهبری عبدالملک ریگی فعالیت میکرد و تقریبا با همون اهداف، یعنی کارهایی هم که جندالله میکرد همین جور بود. اونها هم فکر میکردن مبارزهشون با جمهوری اسلامی باید مبارزه مسلحانه باشه، غیر از مبارزه مسلحانه هیچ کاری نمیشه کرد. اهداف مشابهی داشتن اونها، مثلا فرض کن که یک گروگانگیری معروفی داشتن در فکر میکنم سال 87 ما یا کمی زودتر در سراوان که در واقع یه سری از مرزبانا و سربازها رو منتقل کردن اتفاقا به اون طرف مرز در خاک پاکستان و در این جریان در واقع بعضی از گروگان هم کشته شدن. ولی عبدالملک ریگی رو سیستم امنیتی جمهوری اسلامی اتفاقا یک بار که از دبی به مقصد بیشکک پرواز میکرد در هوا رو بود، یعنی هواپیما رو مجبور کرد بنشونه و اون رو پیاده کرد و بعدم اعدامش کردن و فکر میکردن که اینجوری در واقع تونستن که اون فضا رو کنترل کنن، ولی به فاصله کوتاهی جیش العدل سر در برد. الان هم بعد از هر کدوم از حملات منتسب به این گروه یک کسایی در سیستان و بلوچستان دستگیر میشن، یک کسایی در سیستان و بلوچستان اعدام میشن، کسانی که دست کم سیستم قضایی یا امنیت جمهوری اسلامی اونها رو مرتبط با جیش العدل میدونه، ولی انگار این یک زنجیره ناتمام ایجاد میکنه که اونها انتقام بگیرن، اینها انتقام بگیرن.
جالب بودین. برخی از روایت های موجود هست که ممکنه برخی از جنگجویان وابسته به جیش العدل در این طرف مرز در داخل افغانستان زیر حاکمیت طالبان هم حضور داشته باشند، که بین از پروفسور سمپل بپرسیم که شما اگر تحلیل و تجزیه بکنین موضوع را، که خب دو طرف یعنی ایران و پاکستان در این سفر اخیر رئیسی از به گفته خودشان جبهه متحد و مشترک در برابر تروریسم یادآوری کردن و مخصوصا از جنگجویان مستقر در افغانستان یادآوری کردن. خب شما می‌دونین جناب پروفسور که پاکستان از حضور جنگجویان طالبان پاکستانی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان نگران هست، هرچند طالبان افغان انکار میکنن حضور طالبان پاکستانی را، و ایران هم نگرانی های داره مثلا در کنار جیش العدل از جنگجویان وابسته به شاخه ولایت خراسان داعش نگرانی داره، که ما در چند ماه گذشته شاهد حمله داعش در کرمان ایران هم بودیم که پرتلفات هم بود و خبرساز شد. خب این اعلام دو همسایه ایران و پاکستان در مورد مبارزه مشترک با جنگجویان مستقر در افغانستان چی پیام میتونه برسانه برای طالبان افغان؟
راستی خیلی جالب است، از خاطر که اونی که تا اکنون اگر ما مطالعه کنیم روابط بین ایران و اونی که امارت اسلامی طالبا و از یک طرف و دیگر طرف پاکستان و اونی که امارت اسلامی طالبا، در خیلی تفاوت داره و تا یک اندازه معلوم میشه که در بعضی استخباراتی و در کوشش‌های برای بیشتر نفوذ داخل افغانستان برای فلاند ای میدانی بازی اینی که ایران پیش است و پاکستان بعد از چند ساله اینی که نفوذی بیشتر سری طالبا علی اینی که عقب نشینی کرد در اینی که تشویش داره که ما شاید این میدانه بازی کنیم. در این تحدی محسوس میشه که پاکستان و افغانستان بیکی افغانستان و ایران پاکستان و ایران در تکر بودن در میدان افغانستان، اما این دفعه در مجالس که صورت گرفت دورانی سفری رئیسی صاحب و ونیکه دیگر از حیات در پاکستان، بعضا پفشاری داشتن سری تهدیدای مشترک که هر دو طرف در نیکه احساس میکنن از نیکه افغانستان او ای تهدیدای واقعی است، نیکه در ساختگی نیست او کاملا ای یک تهدید است با نیکه ربری در کندهار او کابل، از حتی که در ای روابطی گرم که طالبان داشتن کتی جمهوریتی اسلامی نیکه ایران نیکه از همون روز که اونها نیکه قدرت گرفتن خیلی برایشان نیکه امید کننده بود، اونها را تکیه کرد، اونها را مطمئن ساخت که این دفعه نیکه ما میتونم این قدرت نیکه تکیم کنیم، وقتی که اونها نتانستن در نیکه برسمیت شناخت شوان از طرف دیگر، این روابط کتی نیکه ایران خیلی برایشان مهم بود.
اجازه باشه که اینجا ما با مزار که حرفایتون قطع میکنم پروفسور سمپل. خب شما میدونین که از دید امنیتی با توجه به این روایت های رسمی طالبان هم به همسایه ها و برای جهان اطمینان میدن بارها که نمیگذارن که به گفته خودشان هیچ گروه از افغانستان خطر بیافرینه برای همسایه ها، اما از طرف دیگر واقعیت های زمین را که میبینیم، مثلا پیشتر گفتیم که پاکستان از طالبان پاکستانی در افغانستان نگران است، ایران از داعش در افغانستان نگران است، مثلا تاجیکستان از گروه انصار الله، به می ترتیب شاید چین و ازبکستان هم نگرانی های داشته باشند. یعنی تقریبا حداقل 6 همسایه افغانستان از گروه های که به نحوه از آنها مخالفشان هستند و در افغانستان گفته میشه حضور دارند نگران هستند. طالبان در واقع چی میخواهند بگویند؟ یعنی از یک نقطه نظر برای همسایه ها میگن که هیچ مشکل نیست از افغانستان، اما از طرف دیگر شما میبینین که تهدیدهای موجود هست.
راستی ای سوال که شما داری ای تعلق دارد با نیکه سیاستی نیکه درونی طالبان، که از خاطر که در پشتی سری نیکه همی نیکه سیاستی خارجی نیکه امارت اسلامی یک کوشش است که هیچ کشور او خصوصا هیچ همسایه نباید با نیکه مقامات یا اپوزیشنی نیکه مسئله نیکه طالبان کمک کنند. تا به حال نیکه تا اندازه اونها خو موافق شدن که تنها در نیکه تاجیکستان با نیکه ایجابی مقامات جای دادن، اونجا نیکه طبعا نیکه احمد مسعود نیکه مرکز گرفتن، ولی اونجا خسری فعالیتی جبه اونجا هم نیکه مدودیت نیکه وجود دارد. اما هرچی مناسباتی نیکه طالبان کتی ایران جمع پاکستان خراب شوه، خطر وجود دارد که در ای ارسی نیکه ارسی خارجی اونا نیکه شکست بخورن و بالاخره تهدید است بایشان که هم نیکه ایران کمک کنن با امی مقامات علی طالبان هم پاکستان. داخلی طالبان بالاخره دو رجان دارد، یک است که ما به دنیا شکست دادیم در نیکه نامی که چلو چند کشور نیکه از افغانستان شکست خورد فرار کردن، ما هر چیز که دلی ما باشه ما میتونم ایره بکنیم و در هر چیز که ما میکنیم نیکه ما بیکی سی است و ما با هر کس که دلی ما باشه ما نیکه پناه بدیم و ما کمک کنیم، و همچنان اگر ما این گروپ پشی ما باشه این یک تدید است، یک فشار است، وصلی فشار سری نیکه همسایه ها، این یک رجان است. دیگر رجحان است خصوصا در این دیده میشه از نیکه وزیرها که فعالیت دارند در کابل، اونها میگن که این غرور نیکه به نقص نیکه طالبان و امارت نیکه تمام میشه، او اگر نیکه ما هیچ انعطاف با همسایه ها و بالاخره با دنیا نشان ندهیم، بالاخره ای تبدیل میشه با یک تهدیدی جدی با دوام قدرت ما. و علی کلی کشمکشای نیم پنهان شده داخل امارت اسلامی سرزی گپ است. این اطاف نشان بیدیم تاکی عمری نظامی ما دراز شوه یا استادگی بکنیم و گپی هیچ کسی را قبول نکنیم. او ای باز هم یک زنگی خطر است و ما مطمئن استم که بعد از این سفری جناب رئیسی صاحب با پاکستان در سطح تشویش از تعدادی از ربری طالبا خیلی بالا میرن، از خاطر که اونا تصور میکنن که ویلاخر سوب دیگه سوب با اپوزیشنی ما کمک میکنن یا مستقیم سری ما حمله میکنن.
تشکر از این. دیده شود که چی خواهد شد. خب در کنار امنیت، مقامات ارشد ایران و پاکستان در مورد مناسبات اقتصادی و تجاری هم صحبت کردند. یکی از موضوعاتی را که جالب توجه هست بحث در مورد پروژه نیمه کاره خط لوله گاز بین ایران و پاکستان هست که شاید جالب باشه کمی در این مورد به مخاطبان ما بگویی. مهدی،
شاید بیش از 15 سالی که ایران و پاکستان در مورد احداث این خط لوله با هم دیگه صحبت میکنن. الان مبادلات تجاری ایران و پاکستان را اگر بخوایم حساب کنیم، برآوردی که از سال گذشته شمسی 1402 میزنن اینه که رسیده به حدوداً 2 میلیارد دلار. چرا این رو میگم؟ برای اینکه یک هدف گذاری کردن پارسال که ما اینها رو برسونیم به 5 میلیارد دلار و در این تفاهم نامه‌ای که در پایان سفر با هم دیگه در واقع بیانیه مشترکی که امضا کردن، تاکید مقامات هر دو کشور هم بود که ما این تبادل می‌خوایم برسیم به 10 میلیارد دلار. و بخش اعظم آن چه که تا الان در واقع بین دو کشور که بیشتر یک ناترازی هم داره، یعنی بیشتر صادرات ایران هست به پاکستان و کمتر هست واردات ایران از پاکستان، بخش اعظمش محصول‌های نفتی، گاز و پتروشیمی هست. اون خط لوله کمک خواهد کرد که یک ایران یه حجم بیشتری از گاز رو به پاکستان منتقل کنه و از اون طریق یک رویای بزرگتری هم هست که بتونن که کم کم بشه به قاره هند هم در واقع گاز ایران رو برسونن. ولی این رویای 15 ساله است، رویایی که ایران میگه که بخش خط لوله درون خاک خودش تکمیل شده، 2 میلیارد دلار هزینه کرده برای ساختش، ولی پاکستان در این 15 سال غیر از صحبت کردن چیز عمده‌ای نشنیدیم ازش.
اما جالب توجه این است که در ادامه حرفای خودت، ایالات متحده بارها به اسلام آباد از پیوستن به پروژه خط لوله گاز بین ایران و پاکستان هشدار داده. به تازگی تا جایی که من دیدم ودان پاتل معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به روز سه‌شنبه در پاسخ به این سوال که در مورد توافقات بین ایران و پاکستان در جریان دیدار رئیسی چه میگه، گفت هر که قصد معامله تجاری با ایران را داشته باشه از خطر احتمالی تحریم‌ها آگاه باشه. پروفسور سمپل، این نکته چقدر میتونه تاثیرگذار باشه بر مناسبات اقتصادی تجارتی بین ایران و پاکستان در میان مدت؟
دیده شود چقدر اینکه تاثیرگذار است و اینکه این نکته اینکه اشاره میدن که این بلاخره کشمکشا که وجود دارد در اینکه روابط همسایگی و روابط اینکه منطقوی، از حتی که در تا اینکه پاکستان علاقمند است که روابطی حسنه کتی اینی که همسایش ایران داشته باشند و قسم که اینی که مهدی صاحب اینی که اشاره داد و اینی که سابقه خصوصا تسل دارد. در مشترکات هم زیاد دارن و راستی در مسائل سردی همیشه اینی که مشترک است و اینی که برای فلان اینی که تجارت اینی که و اینی که جریان دارد. هر دوشان میفهمن که اگر یک همکاری یا یک موقعی مشترک داشت داخل افغانستان دست باش خونی که بالاخره یک بالاخره این فایده برای هر دوش وجود دارد، ولی در که ایران خیلی واضح در طبعا نیکه مصروفی مخالفت کتی نیکه نیکه امریکا است در نیکه خودش نیکه زری تریمات است از جانب نیکه نیکه امریکا اتحادی ملل متحد هم نیکه قرار دارد وقتی که نیکه پاکستان که برای فلان خود در دوباره تکیه میکنن سری نیکه روابطش کتی امریکا او همچنان نیکه کتی نیکه سعودی عربستان او برای فلان در ساتی اصل پذیری نیکه اقتصادی نیکه پاکستان نیکه بالاخره چشمگیر است در ای نمیتنه در ای روابطی خود کتی نیکه امریکا او سعودی عربستان در چی خطر قرار بده. نیکه لحاظه ای تدیدی تریمات از طرف نیکه امریکا و نیکه راستی نیکه قابلی توجه است برای نیکه پاکستانیه.
خب فرصت ما به پایان رسید و امی مثلث را باید و پایان ببریم. اینجا پروفسور مایکل سمپل از انستیتوت میچل در پوانتون کوینز بلفاست و معاون پیشین فرستاده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان و مهدی احمدی از رادیو فردای رادیو اروپا آزاد رادیو آزادی، خیلی تشکر از اینکه اشتراک کردین در این بحث و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را دیدین.
آزادی ملمه درنو اوریدونکو اسمت ساروانیم سلامونه وړاندې کوم. د آزادی ملمه نن یو داسې څوک دی چې د مهاجرت په سخت ژوند کې د درنو جسمی کارونو ترڅنګ له تاریخ او تمدن څخه د خپلو خلکو د خبرولو لپاره ژباړي کوي. عبدالهادی مجروح مو میلمه دی چې د علامه عبدالحی حبیبی ګڼ آثار یې ژباړلې دي. ښاغلی مجروح ته مې له هرکلي ویلو وروسته وویل، مخکې تر دې چې ستاسو په ژوند خبرې وکړو، لومړی دا ووایاست چې ولې مو د ژباړې لپاره د علامه حبیبی آثار انتخاب کړل؟
یوار به دا خبره به د خپلې یوې کوچنۍ خاطرې څخه را پیل کړو. زه ډېر وړی کوم، پلار مې یو کتاب به ډېر لوستی د علامه حبیبی، تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام. نو په دغه کتاب کې چې زه کله لږ د پارسي ژبو سره ولد سوم، د دري ژبې سره ولد سوم، نو بیا ما په دغه کتاب کې د یوه د اموي دربار یو قومندانو حجاج بن یوسف، ما په د هغه بحث کتی، نو ماته ډېر جالب و. زړه مې غوښتل چې کاش داسې یو څوک وای چې دا کتابونه ما ته را ژباړلي وای، یا زه په دا ژبه پوهېدلی. او داسې و چې زه پوره په دري ژبه نه پوهېدلم، خو لږ لږ به مې هغه هدف ځینې اخیستلی سو. کرار کرار د وخت په تېرېدو باندې زه دغه کتاب لوستلو دې ته وهڅولم چې دري ژبه په چې څونه علمي لحاظ به ورته ونه وایو، اکاډمیک به نه ورته وایو، خو څونه چې زه پوهېږم باید دونه زده کړم. د دې کتاب دپاره اول مې دري ژبه زده کړل، دې کتاب باندې د پوهېدلو دپاره. بیا مې وروسته په پښتو ژبه کې د علامه حبیبي د دې د داسې کوټلو اثارو د نشتون دې ته وهڅولم چې زه باید دا کتابونه پښتو ته ترجمه کړم. که څه هم یو مرستندوی یو تشویق کوونکی دا مې هیڅوک نه درلودل چې زه تشویق کړی وای، زه زما مرسته کړې وای، زما یو ډول حوصله افزایی را کړې وای. یوازې د کتاب باندې پوره نه پوهېدلو دې ته وهڅولم چې زه دا کتابونه د علامه حبیبی پښتو ته ترجمه کړم. بیا چې کله زه غټ سولم، عمر زیات سو او ژبه مې زده کړله، نو د کتاب په ماهیت پوه شوم، نو مې بیا یوازې د علامه حبیبی کتابونه په دې خاطر انتخاب کړل.
اول به کوم کتاب وژباړو؟
اول مې د علامه حبیبی کتاب تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام په 2008 کال کې ترجمه یا ژباړه پیل کړل. فکر کوم 2010 پیل به چې خلاص شول، البته تر اوسه نه ده چاپ ژباړه.
ولې نه ده چاپ؟ ډېر مهم اثر هم دی.
ډیر جالب او ډیر مهم اثر دی. نو د سې څوک متر اوسه نه دی ورته پیدا کړی خپل، خو ز د مزدوري ژوند دی پدې خپل په خپل اقتصاد خو نه سم چاپولې، البته تر اوسه پورې داسې اداره یا داسې یو سپانسر هم نه دی پیدا سوی چې دا کتاب راته چاپ کړي.
په مجموع کې مو د علامه حبیبي څومره کتابونه ژباړلې دي تر اوسه پورې؟
په مجموع کې مې د علامه حبیبي شاوخوا لس کتاب ژباړلې دي، مقالو څخه علاوه چې د مقالې دي شاوخوا یو نیم سل یا یو سل و درو پنځوس به مې مقالې ژباړلې دي علامه حبیبي د مختلفو ورځپاڼو و اونیزو و میاشتنیو کې چاپېدلې، هغه هم چاپ ژباړلې دي.
بله، او په دې مقالو کې او دغه راز کتابونو کې څومره چاپ شوي دي؟ اوس
مقالې مو تر اوسه چاپ کړي نه دي. مقالې د علامه حبیبي انټرنیټي د علامه حبیبي په نوم د انټرنیټ یوه پاڼه ده، د علامه حبیبي څېړنیز مرکز چې په امریکا کې میشت دی هغه چلیږي. زه وژباړم هغه ته ورکم، هغه آنلاین په انټرنیټ کې خپروي. مقالې خو چاپ شوي نه دي، البته چاپ کتابونه چې دي تر اوسه پورې څلور ما ژباړې چاپ شوي دي.
نور هم اراده لري چې دي علامه حبیبي نور کتابونه هم وژباړي؟
ما خو په مجموع کې دغسې پتیلې د څاروان صاحب چې زه د علامه حبیبي ټول دری آثار چې کوم در کلام یې څه راوتلي دي په دری باندې زه دا ټول وژباړم. البته که ژوند در سره ملګری سو، خدای پاک ژوند راکړي او همت یې راکړي، نو زه د ده ټول آثار ما داسې اراده کړې ده چې د ده د آثارو څخه تر هغو چې خلاصېږي یوې خواته ونوزم، د ده ټول ژوند را وژباړم پښتو ته.
فکر نه کوي چې ځینې آثار یې ژباړل شوي هم دي؟
ځینې آثار ژباړل شوي دي، د بېلګې په ډول دا تاریخ افغانستان بعد ظهور اسلام یې ډاکټر صاحب زاهد مشواڼي ژباړلی دی، موږ هم ژباړلی دی. نو داسې شان شته ځینې ژباړې شوي دي، ځینې ژباړې اوس مثلا زما دا 2008 څخه ما ژباړه شروع کړې وه د تاریخ افغانستان بعد ظهور اسلام په 2010 کې شروع کې پای ته ورسېدل. اوس زه په دې نه پوهېږم چې ډاکټر زاهد مشواڼي د مخه کړې وه که ما مخکې نه کړې وه. په هر صورت ډاکټر زاهد مشواڼي ژباړه خو زه داسې پوره باوري نه یم، البته ځینو ملګرو د خولې مې اورېدلي دي چې د علومو اکاډمۍ دخوا چاپ شوې ده اوس مال یا به چاپېږي. نو موږ داسې اراده کړې ده چې دغه کتاب هم چاپ کو یا یې آنلاین په انټرنیټ کې خپور کو. نو که چیرې د چاپ د اراده سول کېدلی سي چې د زاهد مشواڼي ژباړه قبول سي، دا بیرته ماتله سي زموږ د طرفه. او که داسې اوس ممکن د علامه حبیبي څېړنیز مرکز دخوا چې په انټرنیټ کې آنلاین یا برېښنایي کتاب ځینې جوړ کړو، بیا یې کېدلی سي خپور کو.
فکر نه کوي چې په کار د مخکې تر مخکې څوک چې کوم کتاب ژباړي هغه په یو شکل سره اعلان کړي؟ اوس خو د انټرنیټ دنیا ده، فیسبوک شته، ویب سایټونه شته، له دې طریقه که اعلان شي نو په یو کتاب به دوه کسه خواري نه کار شي. تاسې اوس د دې یوه اثر یادونه وکړه چې په 2008 کې مو پایلو په 2010 کې مو بشپړ کړل، یعنی څه باندې شاید دوه کاله تاسې پرې ولګول، یو بل چا هم وخت شاید لګولی وي.
داسې دی څاروان صاحب چې دا خو بیخي ښه خبره ده چې څوک کتاب باندې کار کوي او اعلان سي. په 2008 کال کې چې ما کلی کتاب پیلوي زه په دې هیڅ نه وم خبر چې داسې یو څوک یا داسې یو شی لکه انټرنیټ، مطلب زه داسې بیخي کوشش ژوند مې وو چې انټرنیټ دی وي. او په 2008 کال کې یادی داسې یو لکه فیسبوک یا نورې ټولنیزې رسنۍ یا ویب سایټونه چې په هغه کې خلک اعلانات وکړي زه په دې هیڅ نه وم خبر. د 2012 کال وروسته ما انټرنیټ او ویب سایټونه ولیدل چې انټرنیټ ستا ویب سایټونه ستا، زموږ چې په کومه منطقه کې ژوند کوم هلته انټرنیټ رالی، ویب سایټونه مې ولیدل. او بیا د 2015 که 2016 فکر کوم دغسې مې فیسبوک وپېژندی، فیسبوک ته داخل شوم. نو هغه مهال ما کتاب ژباړلی و. د اوس چې کوم حالات دي په دنیا کې، اوس چې کوم پرمختګ دی په ټولنیزو رسنیو کې، په انټرنیټ کې، په بیل بیل سایټونه دي، اوس دپاره په کار دا ده چې بیخي څوک کتاب پایلوي یا دونه غوښن کتاب چې هغه ژباړې کلونه وخت اخلي، د یوه نفر څخه د دوو نفرو څخه کلونه وخت اخلي، هغه باید حتما کتاب یو وار رسنیز کې اعلان کړي چې دغه کتاب باندې کار کوو یا مو کار پر کړی دی. دا بیخي ښه خبره ده.
خلک له تاریخ سره فکر کوم ډیر علاقه لري. کوم کتابونه چې تاسو ژباړلي دي او چاپ شوي دي هغه تر څه حده پلورل شوي دي او د خلکو له کلی سره مخامخ شوي؟
سروان صاحب تر اوسه پورې چې د علامه حبیبي څلور کتابونه زما لاړخه چاپ شوي دي ژباړې یې، د هغه یو تاریخ افغانستان، د راسر ګورګانیان هند ما چې ژباړلی دی، د افغانستان تاریخ د هند د ګورګانیانو په وختو کې، چا د خولې واورېدل چې هغه کتاب بیخي خلاص شوی دی، یعنی خرڅ شوی دی، پلورل شوی دی. بل کتاب یې علامه حبیبي څېړنیز مرکز چاپ کړی دی، طبقات ننصري، چې د علامه حبیبي تعلیقات و لمنلیکونه دي پر دا کتاب په 2013 کال کې چاپ شو. نو هغه هم داسې فکر کوم، ځکه ځینې ملګري زما څخه په فیسبوک کې غوښتنه کوي چې دا کتاب نسته، دا چیرې رانیسو، چیرې پیدا کړو. نو د دې سره ماته داسې معلومات چې دا کتاب په مارکیټ کې خلاص شوی دی. یو بل کتاب یې په 2013 کال کې پښتو او د غزنی لوی کان، دا یو کوچنی مجله غوندې کتاب و. دا غزنی چې د اسلامي نړۍ کلتوري پلازمینه وه، هغه سیمینار ته مې چاپ کړی و، هغه اوس په مارکیټ کې څه ناڅه لاسته. او بل د افغان امپراتوري د ویش تاریخ دی، د علامه حبیبي ځینې یادښتونه دي، معاصر تاریخ، د معاصر سیاسي تاریخ، دا په 2021 کال کې چاپ شو، هغه لا تر اوسه پورې په مارکیټ کې شته. نو رښتیا هم کتابونه د خلک د تاریخ سره مینوال دي، ځینې زما چاپ شوي ژباړې، ځینې خرڅ شوي دي، ځینې لاسته.
شاید تاسو تر بل هر چا دي علامه حبیبي آثار ډېر لوستي وي، ځکه چې ژباړلې دي، څوک چې شی وژباړي نو ډېر څه په ذهن کې پاتې کیږي. کوم اثر ستاسو په نظر ډېر زیات مهم دی؟ البته ټول به مهم وي، خو کوم یو ډېر زیات مهم درته ښکاره شوی؟
د علامه حبیبي اثر د سي دي چې هغه پر مختلفو موضوعاتو ویشلې دي. د بیلګې په ډول علامه حبیبي پر یو پلان درلودلی چې د اسلام تر ظهور وروسته د افغانستان تاریخ په 2200 کال کې یو ټکولي کې. دا اوس چې د افغانستان بعد ظهور اسلام کتاب موږ لرو، دا د اسلام لومړی 200 کلن جلد یا ټوک دی چې د چاپ کړی دی. وروسته نه پوهېږم ژوند نه دی ورسره ملګری سوی، یا نور نه دی لیکلی، یا څنګه دی نور نه دی چاپ سوی. دا خو تاریخ سو، بیا یې پر ادبیاتو او ژبو باندې کار کړی دی، بیا یې پر تذکرو باندې کار کړی دی، بیا یې پر معاصر سیاسي تاریخ باندې کار کړی دی. نو که هر موضوع راواخلو، مثلا کومج د اسلام د ظهور موضوع په افغانستان کې چې راز موږ محل سیاست او ژبو کلتور او داستان او هر څه راواخلو، د تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلامي بیخي جالب. زکه کله د ملګرو سره وایم د اوسپینې نینې په غاښو چچلی دي، او که پر ژبو او ادبیاتو راواخو، د پښتو ادبیاتو تاریخ او مادری زبان دری، ډیر 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 جالب آثار لیکلي دي. او که پر دغه باندې پر تذکره لیکلو باندې راواخو، نو پر ځینو تذکرو لکه تذکرة الاولیاء او پر دې طبقات ناصری، پر دغه باندې چې کار کړی دی، بیخي جالب کار پر کړی دی. په تصوف کې کې راوخو، نو پر طبقات صوفیه باندې دغه څه کار کړی دی، ډیر مهم دی، ډیر جالب کار پر کړی دی. هغه په انګلیسي کې په اصطلاح کاری جوی ګاډ گیفټډ، نو علامه حبیبي ګاډ گیفټډ دی، زموږ په هر موضوع، زموږ په هر شوبه، زموږ په هر اړخ کې، هر کلتور، سیاست، تاریخ، پارسی کې. کې پر سیاست باندې راوخو، معاصر سیاسي تاریخ، د تاریخ افغانستان، د امپراتوري تاریخ، قسم په علامه حبیبي سره کوټلی نه دي، سره دغه کړی نه دي، فقط یاداشتونه یې و، یاداشتونه راټول کړی دي د مختلفو ذریعو، مختلفو سرچینو څخه. هغه یاداشتونه یې ما راوخستل، چاپ مې کړل، د سره ژوند ملګری نه وکړي، د ژوند وروسته هغه یاداشتونه ده سپاتو. دغه یاداشتونه داسې جالب دي چې معاصر تاریخ به چوم تر اوسه پورې بیا چا داسې شی نه لیکلی لکه د معاصر سیاسي تاریخ، امپراتوري تاریخ دی.
له ازادي رادیو د ازادي له میلمه سره خواله اوري. زموږ میلمه عبدالهادي مجروح دی.
څه فکر کوئ چې څو فیصد آثار به په پښتو ژبه وي، یعنی د پخپله په پښتو لیکلي؟
چې مجموع کې د دته د غره واخو اثار را واخلو او مقایسه کو، نږدې 40% اثار په پښتو لیکلي دي، 80% اثار یا 15% اثار په دري ژبه لیکلي دي.
دغه اوس د دوی عظمت په ګوته کوي چې څوک کس نشي کولای چې خپل ټول وخت مرته وقف کړي د ده آثار هغه 80% وژباړي. څوک چې لیکي څومره وخت پې لګوي؟ اوس که راشو تاسې ژوند ته، چیرته زیږیدلی یاست؟ مکتب چیرته ویلی؟
زه خو اصلا د افغانستان د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. د مهاجرت شپې ورځې په پاکستان کې تیروم، په پاکستان کې زیږیدلی یم. د کوټې سره نږدې پښین ښار ګوټ ورته وایي، په دې پښین ښار کې اوسېږم. د خپل مکتب مې هم دلې ویلی دی. تر ډیره مې زده کړې غیر رسمي د پلار څخه کړې دي، د مثلا د ژبه عربي ژبه د مې د پلار څخه لوستې دي. پلار مې عالم و، مذهبي دیني عالم و، هغه مې د پلار څخه لوستې دي. انګلیسي و اردو دغه ژبې نو په مکتب کې ویلي دي. غزنی ته خو هر وخت ځو، کلي ته ځو، وطن ته ځو. ډېر لیدلی دی، البته د غټوالي وروسته ځو راځو، د هر وخت ځو. د اوسې څلور میاشتې د مخه نږدې هم تللی وم وطن ته، کلي ته، کندهار ته ځو. وطن خو نو نسې پرېښولی او نه چاره ځینې لرو. زه حتمن په کال کې یو وار یا دوه واره زه حتمن ځم.
د خپل ژوند د خاطرو په اړه راته ووایاست. انسان په ژوند کې لاجبو غریبو شانو سره مخامخ کیږي، ځینې داسې پیښې وي چې انسان پې سکله ور په یادوي نو خوشحالونکي وي، ځینې بیا یو څه ترخي وي، خو د نورو خلکو لپاره ممکن جالبې وسي. دواړه داسې کومه خاطره ذهن ته درګرځي؟
زه لومړی به دغسې د خپل ژوند یوه خاطره چې زه ډېر خوشحاله کړم، حتی ما هیڅ حواس په خپل واک نه درلودله، ټول حواس مې والوتل. چې کله زما لومړی کتاب چاپ سو او خپرندوی ټولنې زنګ راته ووهي چې راسه کتاب دې چاپ سو دی، چې ما کله په لومړي ځل کتاب په کوټه کې ولیدي، چاپي شکل کتاب، پښتو او د غزنی لوی کنده وړه مجله وه. دا چې چاپ سو، زه په هغه دوکان کې ناست وم، کتاب چې راته راواخیستی خپرندوی ټولنې کتاب چې مې ولیدی، بیا زه ما حواس داسې بایللي وه د ډېرو خوشحالۍ چې هیڅ مې فکر نه سو کولای. حتی هغه خپرندوی ټولنې مې اوس لا هم دغه کې وایي، ما موږ داسې اراده وکړل چې تا روغتون ته ورسوو، چې داسې یو ډول داسې بل ډول حالت تر باندې رالی. دا مې بالکل داسې یو حالت و، دا مې بیخي ډېره تر ژوند تر اوسه چې مې ژوند کړی دی، دا مې بیخي ډېره خوشحالي وه د ژوند، او بېحده بې انتها خوشحالي وه. بل د تر ټولو ترخه خاطره چې زه لرم، ترخې خاطرې خو په ژوند کې ډېرې دي، البته زه به یوازې په دغه ادبي ژوند پورې تړلې یوه ترخه خاطره در سره شریکه کړم. په 2013 کال کې خپرندوی ټولنې د کابل څخه ماته حال راکړ چې طبقات ناصری د چاپ سوی دي. نو زه د دسمبر د میاشتې فکر کوم اوشتم کاتو اوشتم تاریخ، د کور څخه د کابل په نیت روان شوم. کابل ته چې ولاړم ډېر یخ هم و، د کابل یخ البته تاسې لیدلی دی، نو ډېرې واورې پرتې وې، ډېر یخ هم و، په ډېر زحمت مې کابل ته ځان ورسوي. خو چې کله ورغلم خپرندوی ټولنې ته، نه کتاب چاپ سوی و، نه راغلی و، هېڅ شی نه و دغه صفر دغه باندې. هلته مې ډاکټر سلیمان عطایي د خدای پاکو بخشي، هغه هم په هغه ورځ هلته ناست و. سي ترخه خاطره مې و دا چې نه کتاب و نه شی و، زه د مزدور د ژوند څخه وایستلم، یخ مې پر ځان یوړی، په یخ کې په ډېر زحمت مې ته ځان ورسو چې ورلم هېڅ شی نه و. دا زما د ژوند تر ټولو ترخه خاطره ده چې هیڅ وخت به مې نه سي هېره.
ورته مې نه وویل شي نو چې کتاب نه و چاپ، ولې تاسې وربللی؟
خپرونکي ته مې وویل چې ولې دې داسې وکړل. داسې کتاب رابار کړی و د پاکستان څخه، بیا داسې ګمرک څخه مو را تېروي، بیا ګمرک ونیوي، بیا اوس کتاب په ګمرک کې بند پروت دی. دغسې پلمې کولې، بیا وروسته دوې میاشتې داسې وروسته شاوخوا بیا کتاب مارکیټ ته راووت.
له هغه وروسته چې نور کتابونه چاپ شول، بیا درته عادي شوې وه که څنګه؟
و خو بیا خو ادی و بیا ادی خبره و بیا د سې و چې دا کتاب د پاره بودیجه د طبقات ناصری ورسته یو مو دا د امپراتوري تاریخ چاپ یو مو یو 13 درې څلور ورځې وړاندې د احمدشاه بابا دیوان چاپ کی دا بیا د علامه حبیبي څېړنیز مرکز د دې کتابو بودیجه را اسن ما ته راستي نو هغه زما په واکه چاپ او چارې ټول شان زما په لاس کې
له ازادي رادیو د ازادي له ملما سره خواله اوري زموش ملما عبدالهادي مجروح دی د نور کتابونو د چاپ وعده نه ده درکړې ک امکانات نه لري
تر اوسه پورې خدای سي کرج منه د دوی له طرف د علامه حبیبي څېړنیز مرکز له خوا خدمت سره نه ده سوی نو د دې 2013 یا د طبقات نصری ورسته چې کوم کتاب چاپ ته آماده سوی دی خدای سي ول سوی دی په کال کې موږ یو کتاب چاپولای سو نو یو کتاب چاپولو ته او دوی په ډېر ښه معیار چاپی د علامه حبیبي څېړنیز مرکز یو کتاب چاپو نو کار به پر کول لږ به یو کتاب چاپو نو په دغه کړی کې فکر کوم چې راتلونکي کتابونه به چې اوس نومونه درته دغه کوم دا به تر وخت مخه وي چې کوم کتاب باید روان کې دغه چاپ شي
هغه کتابونه چې ژباړلې مو دي او نومونه مو په یاد وي هغه یاد کړئ کېدای شي دا اوس وسط یو څوک اراده ولري چې هغه وشبړي چې خپل اراده بدل کړي
بخي تر اوسه چې ما ژباړلې دي تازه به په دری ژبه د نمونه یادوم تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام زین الاخبار نوای معارک هنر هدی تیموریان خط و نوشته های کهن افغانستان مادری زبان دری دا نمونه خو می زین تر غلی دا کتابونه دي چې ناچاپه دي جبرل سوي دي ناچاپه دي او چاپ سوي چې دي د افغانستان تاریخ درسر ګورګانیان هند طبقات ناصری پښتو د غزنی لویکان د افغان امپراتوري د ویش تاریخ د چاپ سوي د څلور کتابونه
او څه فکر کوئ چې څوک کتابه لا پاتې دي چې ل دري نه دي پښتو ته اړول شوی
اټکل نه کوم چې یو داسې پوره مزوي پر کتاب دی لا پاتې وي چې په دري ژبه لیکل شوی البته زما سره د علامه حبیبي هغه د شخصي کتابچه چې د بهر کتاب ولیکي او بیا به خلاص به کی پرا به کی نو به ته ځان سره یاداشت کی هغه کتابچه زلرم د هغه کتابچه مطابق یو طبقات صوفیه کې تعلیقات او لمن لیکونه دغه پاته دی او یو د پټ خزانه تعلیقات ما څخه پاته واغه استاد روحیال ژباړلې او چاپ کړی دی نو بلې داسې یو مستقل شی زما په ذهن کې اوسه پوری زما په علم کې نسته چې البته مقاله او دغه سي تعلیقات او شانې پر نورو کتابو باندې مسته مستقل یا ځانته کتاب نه دی پاته ځینې داسې کتابونه ممکن نور هم وي چې په دغه پوری تړل شوی او په دغه په نوم چاپ شوی او خپاره شوی مګر دغه نه وي
آزادی رادیو د آزادی له میلمه سره خواله اوري زموش میلمه عبدالهادي مجروح دی
علامه حبیبی په آثارو کې افغانانو ته څه پیغام تاسیبینی
د علامه حبیبی په لیکنو کې سلاست اسانی او پیغام اخستل د کتاب څخه دا ډیر اسان او ډیر خوږ دی بل د علامه حبیبي اثار ټول افغانانو ته ملت ته د یو متوالي د یو والي د کرکه او نفرت د لمنځوړلو درس ورکوي پیغام ورکوي چې ټول افغانان که هغه د هر ژبې ویونکي وي د هر ټبر او قوم سره اړه ولري دا ټول یو افغان دی یو افغانیت دی یو ملیت دی نو د علامه حبیبي په اثارو کې تر ټولو واضح او څرګند پیغام ملیت دی ملیوالی دی نو د ملیت او ملیوالی یې و ټولو ژبو د افغانستان محدود ټول ژبو ته لار خلاصي لار پرانیزي لار ورکی او بلنه ورکی چې تاسو دا ژبو ته ننوځئ، دا ټول ملت یو ملت دی، دا کلتور ته ننوځئ، ټول یو د بل کلتور خپل کوي، یو د بل ملیت خپل کوي، یو د بل زغم ولري. بدبختانه متاسفانه چې اوس ځینې مسایل ډېر تاوده دي، نو علامه حبیبي د دغه مسایلو د مخنیوي دپاره خپل اثار داسې خواږه او د ټولو ژبو د ټولو ملتو د ټولو کلتورو په ټول پوره لیکلي دي چې ټولو ته درس ورکوي او پیغام ورکوي چې یو د بل کلتور خپل، یو د بل هنر خپل، یو د بل ادب ته درناوی، او یو د بل ملیت هویت ته په بشپړه درنه سترګه وګوري چې آینده او راتلونکی مو ډېر روښانه اوسي. او دا 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 د ژبنی کریکی و داشان لمنځه یوسي. د علامه حبیبي آثار دغسې یو لنډ پیغام که درته معرفي کوم، داسې پیغام ورکوي وه ملت ته.
ډېره مننه مجرو صاحب.
مننه، خدای پاک مو شه.
دا اوس موږ میلمه عبدالهادي مجرو.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio